سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پایل په خبرونو کو د پاکستان حکومت وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې په اسلام آباد کې پورستی برید کې لاس درلود حکومت تور پورې کړی چې د دغې ډلې مرکز په افغانستان کې و په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخته د سېشنبې په ورځ چې برید چې پړای د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله دولس کسان ووژله او وویشت نورې ټپیان کړل د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغو مشر په توقیف کې دي خو دا یادونه یې ونه کړه چې دا کسان په کوم ځای کې نیول شوي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله بیان زیاتوي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي او تمه ده په دې اړه نور مسایل به وروسته روښانه او نور کسان هم ونیول شي د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادو ته صادرېږي د طالبانو د بلخ والي ویان حاجي زید پرون په ایکس پاڼې لیکلي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا او اروپایي هیوادو بازارو ته صادر شي له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي د طالبانو د ریاستل وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادو سره بدیلې لار پیدا کړي د پاکستان په ځینو سیمو کې د وروستیو حملو په دوام چارواکو په دې هیواد کې د دیره افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي د پنجاب ایالت پولیسو د افغان کډوالو د موندلو په بدل کې جایزې اعلان کړي او د راپورونو له مخې هر څوک چې بې اسناد افغان کډوال پولیسو ته په لاس ورکوي نو 10,000 روپۍ جایزه ترلاسه کوي ویل کېږي پولیسو په لاهور ښار کې د افغان کډوالو پر ضد جدي اقدامات پیل کړي دي په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې سند افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي له پاکستانه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 کاله مخکې پیل شوي خو وروسته له هغه نور هم جدي شول چې په پلازمین اسلام آباد کې د تېرې سېشنبې په ورځ په یوه چاودنه کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول په نوې ډیلی کې له خونړۍ عملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو په خپلو بیانو کې ویلي ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند جماعت اسلامي په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ چارواکو رسمن ندی ویلی چې روان پوځي عملیات د نوی ډیلی سره جمعه ته نږدې 14 سره چې 12 تنه پکې وژل شول ارتباط لري خو پولیسو له دې عملې وروسته د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او جرمني چارواکي په 2 ایالتونو بادن وورتمبرګ او برلین کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې فدرال پولیسو پرون وویل په اوفنبرګ ښار کې د دې عملیاتو پر مهال د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو 600 تر 700 افسرانو یو شمیر ځایونه تلاشي کړي د جرمني پولیسو په وینا د عملیات د بادن وورتمبرګ د جنوبي ایالت پر ځینو ښارونو او همدارس شاوخوا ښارګوټو متمرکز وو او په برلین کې هم د تلاشۍ عملیات ترسره شول په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان هم نیول شوي که نه څه نه دي ویل شوي خو د جرمني چارواکو په وینا په دې اړه جزئیات به نن ورکړل شي
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه ته مو هرکلی کوم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پای ته ورسوي او کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نه خوري نوموړي وویل چې افغان سوداګر دی د پاکستان پر ځای نورو بدیل لارو ته مخه کړی او غواشه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هیواد یې له افغانستانه سرچینه اخیستونکې ترهګري بولي او وایي چې افغانستان دې په خپله خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هیواد ته ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خنړې د شتې هم شوي او په دوحا او استانبول کې خبري هم شوي چې لاندې نتیجې تاسو ټول خبري است. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغی شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظره د لارې څنګه دي؟ زموشت د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګری خونو په خوانې رئیس آزرخ حافظي همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خانجان علی کوزی او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظی صاحب، تاسو څه وایست طالبانو د حکومت د دې پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره ترغو پوری سوداګری نکو لاری ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
نو د سيزي چې د جغرافیي جبر کم شدي هغه خو بدلون نه مومي. دا باید پر رسمیت وپیژنو، وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر رسمیت وپیژنئ بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلاره د هندوستان لپاره پاکستان او همدارنګ سمندري لاره د پاکستان مونږ لپاره چې په وچه مهات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګ حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډېر هلې ځای وکړل چې دا گذشت وکړي او ډېر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې د پرون غونډه کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسایل ډېر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګري د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بیساری دی په دنیا کې. خو اول نړیوال جنگ له دوهم نړیوال جنگ له شتون درلودل ما سوداګري په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاري ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دغه دی چې هم پاکستان او افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینالمللي اسنادو کې دا برسیره شوی دي چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي، نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزه خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زمونږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي، سمندر له لارې، او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګري او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لار کې پاتې دي هلته پاکستان کې، یو څه په بندر کې دي، یو څه د را روان دي پاکستان خواته. او دا ډېر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دی به ژمن وسی خپل تعهدات ته چې د عربیا اپټیکا تلون چې زموږ پاکستان کومون شتون لري او بنا د 1950 کال قرارداد ترانزیت قرارداد چې په هغه بنا ولر ده تر اوسه پورې هغه شتون لري. دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا
سلامت و سی کور بدن آفیزی سیب علی کوزی سیب تاسی هم فکر کوئی چه دی افغانستان و سنی حکومت یا چارواکو تا بلا لارا نو پاته چه لپاکستان سره باید زیتی نور تجارت بیخی ختم کی پدی شکل سره چه شاغلی برادر اعلان وکو؟ لطفا مایک مو خلاص که مایک مو گل دی علی کوزی سیب. علی کوزی سیب که زما شخ آوری ستاسی بله وست را شخ مو را خیلی میرابانی
بسم الله الرحمن الرحیم در محترم ملگری اتوزی سیب و جناز محترم پلاش سیب تا و تاسو تا استاسو دوالی و دیدیم کتا نیکی خیلی و سلامونه وړاندې کوم کړی چې ټول زه جوړ او صحیح سلامت اوسه. واقع خبره دا ده چې پیزي صاحب دې مفصل معلومات ورکړل او موږ دا څو ورځې په دې لګیا وو چې دا خلکو سره شریک کړو. موږ یو مشترکه خونه د دوی سره لرو چې د دې هغه ابتدا پیزي صاحب په هغه وخت کې د سرحد د چمبر سره وزارت تجارت شریکی اور تجارانی پخلا خواہ باندھے سرکینی نو منگا مشترکہ دیکھے منگا دا قندہار دا ننگرہار او اندارنگا دا کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجاران چې د هغه سم پراتی دی او داغه څخه تجارت کوي دوی چې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجاران په دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او یو پاکستان کې او دلته راځو په دې لاس په کارو وروسته چې اپایم دا شوې ده ډېرې ستونزې را پیدا شوې. پخوا چې د داود خان کوم قرارداد و د اټا په نامه هغې کې مشکلات موږ نه لرل. مشکلات دا و چې پروتوکول دا و چې پاکستان مجبور مکلف دی چې افغانستان بهر ته لار نه لري د دوی مالونه د بهر د لارې نه انتقال کړي او د دوی مکلفیت دی چې د ریل په واسطه او یا د موټرو په واسطه دا مال بارډرو ته ورسوي. افغانانو تنها د دې مسؤلیت لرو چې دوی بس کاټي ورسره کوو یا بیا د ملیشیا یا د پوځ یو سړی ورسره کوو چې دا باید بارډر ته راورسیږي او دوی ته به پیسې نه ورکولې. دا افتا په قرارداد کې سهولتونه رال مشکلات رال. سهولتونه پاکستان ته ډېر ورکړل شو په سرته شه پخوا ځان له موږ د پاکستان د لارې د خاورې نه استفاده کوله دوی نه شوه کولی. دا اټا په قرارداد کې دا خبره نه وه. دوی ته موږ تقریبا څلور بندره شمال کی چه تور غنڈے دا او دارنگا حقیقہ دا حیرتان دے او شیر خان بندر دے دا پا قرارداد کی ورکل اتا منگا تا دواگی اجازہ ہم را لکل پا دا قرارداد کی تنہا او دا وچ نیوی او دا تازہ میوی او دا صادرات دا غیرہ کو ویویل چی دا ہن نتا شو مالینا نشے گاولا لے پا دا غلارا سمندر کی بیرہ اولئی او پا ار صورت آغا قراراداتم چی وشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباه یو شانتی وا د افغانستان بل شانتی وا ډېرې ستونزې وې. خو دلته چون امریکایانو ناتو وا هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلی وه او دا قرارداد په افغانانو او پاکستانیانو شوی وو هغوی د دې مکلفیت لرو او د ابتکا په نام
بله
دا مشکل حلول او کله چې د امارت اسلامي راغې او د دوی سره موږ په دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط به نور هم ښه شي، خو دلته نورې ستونزې را پیدا شولې او هغه هفته او هغه قراردادونه هغه ټول د منځه لاړ. اوس حتی دوی په پاکستان دوه کاله مخکې داسې یو قانون جوړ کړو، یو حالت یې جوړ کړو چې زمونږ مالونه چې راځي دوی وایي محصول به موږ له راکوئ، موږ ته به ګرنټي بانکي راکوئ، موږ ته به دا ټول شیان بند شو. تقریبا 80% مال زمونږ بند شو، هغه دوی نیگیټیونس یا د اساسو مالونو په نامه باندې بند که چې تاسو دا نه شئ راوړلی، یا به موږ ته د کوټې سیستم جوړوئ، یا په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وي. امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو. بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې دولس میاشتې دي، تقریبا په دې دولس میاشت کې دا زمونږ 15 بارډره دولس ځله بندېږي. کله چمن بندي، کله غلام خان بندي، کله ډنګ پټان بندي، کله انګور اډه بندي، کله سرتشه تورخم بندي. اوس داسې مشکل راغی چې مونږه دغه 15 واړه لارې بند شولې دي، یوې میاشتې نه اضافه څه کم څلوېښت ورځې کېږي، او زمونږ مالونه ولاړ دي. څنګه چې آتیشي صاحب وویلې او هغه گزارش ورکو، تقریبا 12,000 کانټینر امخته او دې مخته ولاړ دي، چې د پاکستان هم تقریبا 1200 کانټینر چې د مرکزي آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی، او هغه به ادلاش پاکستان ته، یا د دوی خالی موټرې دي، وریجې وړي دي، کچالو یې وړي دي آسیا میانه ته، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان ته، هغه هم ولاړې دي. بلال مونږ د خپل دولت نه، د امارت اسلامي نه، مونږ خو ولس یو، مونږ خو تجار یو. هغه د نبی اړخ یې جناب محترم آتیشي صاحب ډېر علمي تشریح کړو چې دا تا قرارداد دی، یا په سرتشه د کوم غړیتوب دی، یا په سرتشه ټی آر آر دی، یا په سرتشه ډبلیو ټی او ده. دا ټول هغه مسایل وو، اما تلاش وشو په دریو ناشتو کې متاسفانه د لارو د خلاصولو په ارتباط باندې هیڅ خبره ونه شوه. موږ خو مجبور یو، ولس یو، موږ خو تجارت کوو، مجبور یو چې دولت ته کینو. نو موږ د امارت اسلامي نه څو څوله خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي. زمونږ دا تقریبا 50 میلیارده ډالر دلته په لارو کې ولاړ دي، موږ همدا پیسې لرو. دا هر کوشن کېږي، یو ځل راځي که یوه روبه کې بېرته نغدېږي، بېرته ځي نور مال پرې اخلو. موږ د کال 15 میلیارده 16 میلیارده واردات لرو، دا ټول همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي. بلال امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو، بالاخره د دې څخه خبرې وکړې، او بالاخره پرون
مشوره کړی وه.
خو مشوره خو دا وه چې پرون یې 400 تاجران د ټول افغانستان را وغوښتل، او ورسره خبرې وکړلې، ورسره کېناستل، او ورته وویل چې هم یې امنیتي گزارش ورکړو، هم یې اقتصادي گزارش ورکړو وزیر تجارت، او بالاخره دا ورته وویلې موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلې وکړلې، تاسو زموږ مشکلات پېژنئ د دنیا سره، حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې وکړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته چې نشته. موږ نه شو کولی تاسو دا خپله دارایي که سمندر ته ارتوئ، په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو، نورو لارو باندې کار وکړئ، آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ. موږ د پاکستان سره 2.5 میلیارده ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه لرو، چې 1 میلیارد د دوی نه موږ واردات کوو، او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو. په دې صادراتو کې تقریبا 350 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو، چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي، چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه تجارت کاملا ودریږي. دغه 2.5 میلیارده د مرکزي آسیا نه چې کوم تجارت کېږي هغه هم متضرر کېږي. موږ د پاکستان د تجارانو سره، تاسو نن هم په دغه میډیا کې اورېدلي چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه، او هغوی د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي. دا زمونږ په ګټه نه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د پاکستان. هغه زمونږ د اتاق غړي دي. موږ هم دا خبره کړې ده امارت اسلامي ته، بیا هم یو چې بیا هم خبرې وکړي لارې باید خلاصې کی لکه څنګه چې اتیزی صاحب ویل چې افسایگان دا مجبوریت دی نو موږ ته خو نږدې لاره دا ده اما دا که چېرته دروازه در پسې څوک بند دی خو ته مجبور مه کنه ته چې چېرته لاړ شي.
ډېره مننه سلامت اوسې. وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې متبادلې لارې کومې دي، څومره اقتصادي دي. ور به شو استاد تلاش ته. استاد، لکه څنګه چې زموږ دو نورو میلمنو وویل چې پاکستان عموما خپل لارې بندې، متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی. دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو، تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي. خو د نورو اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپلو درنو میلمنو آزرخش حافظي، خانجان علی کوزی او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو. تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی، خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي، فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي. ور به شو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، د افغانستان لپاره که د پاکستان لارې بندې شي، تر ټولو نږدې او وارداره لاره چې له اقتصادي نظره ښه ده، هغه بیا کومه لاره ده؟ یو وخت تاسې هم علي کوزي صاحب هم راته ویلي وو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي، خصوصا میوې، هغه د نورو ګاونډیو هیوادونو کې بازار نه لري، ځکه چې څه چې موږ تولیدوو هغه هغوی هم لري، که انار دی، که مڼې دی، که زردالو دی. دا ټوله هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي، هم په ایران کې کرل کیږي، یوازې پاکستان. نو ستاسو په نظر کې د پاکستان لارې د تل لپاره بندې شي، متبادل لارې څه دي؟ کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره؟ هم مایک مو روشنه کی حافظي صاحب؟ مایک مو میوټ ده. ګل دی حافظي صاحب. حافظي صاحب که زما ژغوري، مهرباني مهرباني وسېش مهرباني.
اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لارې بند شي، دا ممکن نه دی، ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت. اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکړې پر ضد دی. یعنی د پاکستان ګټه هم په دې کې دي چې دا لاره پرانیست وساتي، په دې چې دا لاره نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي، دا د افغانستان او د هندوستان لپاره ترانزیت لاره ده، او همدارنګه د پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اشیا شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګیږي. په دې خاطر باندې که چیرې دا ناورین رامنځته شي، د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي. لکه چې دا زما دوست او ملګري ګران الکوزي صاحب ته معلوم دی چې چوندی رئیس د اتاق مشترک افغان پاکستان دی، پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري. هغوی هر ورځ موږ سره همغږي دي. دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اشیا لپاره، د ټول په تب درېدلي دي، کارخانې بندې دي. نو هغه مالونه چې دوی غوښتل چې واستوي افغانستان ته، ټول مالونه هلته بندرونو شا کې پرتې دي. نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي، بین المللي فشار هم باید جاري وساتو، ځکه چې د بین المللي قوانینو پر ضد یو کار دي. دا خصوصي سکتور د افغانستان په 150 هیوادونو کې شتون لري، او دوی خپل د هغه هیوادونو چې چلته دوی پانګونې کړي دي، دوی په واسطه هم کولی چې فشار راولي. او په خپله متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې موجودیتونه لري، یو دا چې په ملل متحد کې استازي نه لري، او نور مشکلات هم شته. کنه دا په محکمې تجارتي د پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې، دا مونږ دا حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو. ولې که چیرې هیڅ اقدام نتیجه ور نکړل، لارې څو شیان دي. یو دا چې وارداتي ټوکي د پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانهي میوې نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي. یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي، مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې موږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنۍ اشیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدې میوې او په عین زمان کې د ترکاریو لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې موږ مال استولی شو بلې ګران تمامیږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلی ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي ورسته کیږي او د هغه لپاره مونږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله د مخه مونږ شرکت میوې د قندهار درلودل. هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سره 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په هر وتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. مونږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زمونږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر مونږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واستو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستو حتی هندوستان ته یې واستو هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي. اما زمونږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکیچ رفع کړي ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده. هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارډ ډالر پورې هغه قیمت لري.
بله ډېره
مننه. چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بند یې په څه شکل سره راخلاصېدی شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم. کله ناکله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټه هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده. مثلا چې یوه هیواد لاره پې بنده کړې ده هغه مجبوره شوی ده چې په خپل هم هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شانو لپاره چې په هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده وکړي. هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي هم ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي خلکو ته ډېر خلک به هغه اخلي. له دې ایسته به مجبور وي چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته. الکوزی صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله چې ټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې که یو لنډ تاریخي اقتصادي بڼه ته ورشم زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخسته وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقا سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپلو پښو ودرېږي او هم چینایان په خپلو پښو ودرېږي. ورسره دغسې لوبه تایلنډ وکړله، تایلنډیان هم